لس بجې شوې په رواني وسات کې د سندرو میلمانه خبرونه اوري خو تر هغه مخ کې خبرونه او څو راپورونه. تیره شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیز کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ اخیستو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له امله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي هندیان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکۍ ونمانځلې. تیره شپه په ساوت هال او شاوخوا سیمو کې پولیسو د شپې تر ناوخته پورې واټونه بند کړي وو چې په دغه ځای کې افغانان په اسانۍ د خپلواکۍ جشن ونمانځي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د کاني موادو ګمرکي محصول یې 25% لوړ کړی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شویو مدني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیو سره برابره شي. د روسیې ریانوستي خبري اژانس وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو له روسیې سره د برتري سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. د اژانس په وینا طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته منرالونه، ممیز او طبي بوټي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نور الدین عزیزي ویلي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ بارتري سوداګرۍ ممکنه نشوه. د سوداګرو په وسیله به د پیسو د انتقال لارې له روسیې تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له امله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخ دی. د سوریې په شمال کې د الباب ښار پر یو مارکیټ پرون جمعه د توغندي د لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د سوریې دا سیمه د ترکیې له ملاتړه د برخمنو ملیشه ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په برېټانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو د سوریې دولتي ځواکونه د دې برید مسؤول بللي او ویلي دي چې دا برید د ترکیې د هوایي ځواک د بمبارۍ په ځواب کې شوی. د ترکیې د هوایي ځواک د تیرو ورځو په بریدونو کې لږ تر لږه 11 تنه سوری پوځیان او ملیشه وژل شوي وو. او د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له ګډون سره له مخالفتونو سره سره هم د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون جمعه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه د سږ کال په نومبر کې د اندونیزیا په بالی ټاپو کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شی جین پینګ په ورشیا ولسمشر پوتین هم ژمنه کړې چې د غونډې ته ورځي. دا سرمشریزه کې چې د نړۍ د لانجمنو مسلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د ده د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. اوس هم څو راپورونه. د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسا زر پروژې کار د افغانستان د وضعیت د ناسموالي له امله ځنډول شوی. دا پروژه د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته رسوي. لویدیز هم له کاسا زر پروژې ملاتړ کوي. نور تفصیل عصمت څاروان راکوي.
په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر وایي د دې پروژې کار د افغانستان د وضعیت له امله ځنډېدلی دی. فیض علی سمیوف پرون جمعه ریوټرز خبري اژانس ته وویل تمکیږي چې د دې پروژې کار راتلونکی کال له افغانستانه پرته په درو نورو هیوادونو کې بشپړ شي. د کاسا زر پروژې په وسیله د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته انتقالی شي. دا پروژه چې 200 میلیون ډالر پرې لګښت راځي د لویدیځوالو له ملاتړه هم برخمنه وه، خو اوس یې د کار د دوام په اړه اندېښنې شته. توقع و چې د کاسا زر پروژې لاري 300 میگاواټ برېښنا افغانستان او زر میگاواټ پاکستان ته ورسول شي. نړیوال بانک چې د دې پروژې له تمویلونکو او ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کېده پریکړه کړې چې اوس باید پر لا ضروري چارو لکه پوهنی، کرنی، روغتیا او د کورنۍ پر مهمو پروګرامونو تمرکز وشي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړې چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې تاجکستان او قرغیزستان په دوبی تر خپلې اړتیا زیاته برېښنا تولیدوي، خو په ژمي په خپله د برېښنا له کموالي سره مخامخ کیږي او له دې کبله مجبوریږي چې د سیمې له نورو هیوادونو تیل یا برېښنا رانیسي. د طالبانو وسلوال مخالفان چې د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه کړې په تاجکستان کې میشتي. چې لدی عمله د طالبانو د حکومت او تاجکستان اړیکی سړی شوی دی. تاجکستان په ځلونو په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده، خو لدی سره سره طالبان وایي چې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو د لرلو غوښتونکي دي.
و موردل چې د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسا اجر پروژې کار د افغانستان د وضعیت ناسموالي لامل ځنډول شوی، بل خو د طالبانو حکومت چې له نړیوالو بندیزونو سره مخ دی له روسي څخه د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې. اسمت سروان د اقتصادي چارو له متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی لغړی ازرخ شافیزی سره د بارتري یا جنس په جنس تجارت په اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې ولې طالبانو له روسي د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې.
روسیا او افغانستان اوس مهال په ګډ موقف کې قرار لري، په دا معنی چې دوی هم د نړۍ د مالی اقتصادي سیستم څخه بهر دي او افغانستان هم د سویفت سیستم څخه دوی ګټه نشي پورته کولای. د IMF او نړیوال بانک او نور کریډیټ سیستم سره بشپړ مناسبات نشي ټینګولای او دوی په بانکونو کې هم په راکلا ورکلا کې ستونزې شتون لري. نو دغه سي هوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولای او پیسې انتقال کې مشکلات لري، د بینلی بانکي سیستم څخه به برخه دي. نو په دې خاطر باندې یوازنی لارې برتر یو وریانت یا یو بدیل کېږي چې دا عملي شي.
د بارتري تجارت ګټه څه ده او تاوان څه ده؟ ولې هیوادونه په اوسنی وخت کې په دې ډول تجارت کوي؟ ځکه چې دا ډول راکړه ورکړه د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې ډیره دود و.
افغانستان او د شوروي اتحاد پخوانی شوروي اتحاد چې روسي وارث دي او نور شرقي اروپا سره زموږ د پخواسخه بارتري راکلا ورکلا شتون درلودل، او مخصوصا په هغه وخت کې 3% ټول زموږ تجارت دوی سره وي، او اما زموږ بیلانس د تجارت سره برابر وو. یعنی هم دومره چې زموږ صادرات وو همره زموږ واردات هم وو. یعنی کسری بیلانس تجارت بینلی زموږ په هغه وخت شتون نه درلودل. اوس نه پوهیږم چې د روسیې څخه دوی چی واردوي او د روسیې لپاره مارکیټ لپاره دوی څه لري چې صادره کی. نو په هر صورت کله چې د بینلی سیستم څخه محرومیت شتون ولري یوازنی لارې همدغه دي. ایران هم دا کار کوي په ډیر هیوادونو سره لکه چین او لکه نور هیوادونو سره هم، او روسیې سره هم دا کار کول. اوس د افغانستان لپاره هم دا یو لار ده کېدای شي چې داسې یو مناسبات سره ټینګ شي. خو مهم دا دی چې موږ خو ډیر صادرونکي هیواد نه یو، اکثرا زموږ واردات زیات دي او صادرات لږ وي، او عموما کس بیلانس د تجارت په دا تیر شل کال کې هم تقریبا 90% څخه هم زیات وو زموږ کس بیلانس تجارت. یعنی زموږ صادرات لږ وو او زموږ واردات ډیر زیات وو. شاوخوا 9 میلیارد ډالر زموږ واردات وو او تر 1 میلیارد څخه کم زموږ صادرات وو. نو نو پوهیږم چې روسیې ته څه شی موږ صادرو. مخکې خو زموږ مالوج وو تقریبا 1,000,000 ټنه یوازې مالوج صادرېدلې، تقریبا 1,000,000 ټنه یوازې ممیز یا کشمش صادرېدلې، تقریبا 10,000-15,000 ټنه چارمغز صادرېدلې، تقریبا 6,500,000 ډالر په هغه وخت په نوم د بارتري ډالر یو مجازي ډالر چې فزیکی شتون نه درلودل خو یو قیمت ورته ټاکل شوی و. په دا شاوخوا کې زموږ صادراتو چې په اوسنۍ قیمت سره تقریبا 15 میلیارد وو. نو اوس مهال خو نه مالوج څه صادرې کو، نه ممیز دونه لرو چې صادرې کو، او دا چارمغز هم شتون نه لري.
د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی و چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د بارتري سوداګرۍ د غوښتنې په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
په افغانستان کې د زرګونو قابلیتونو د زیګون په محل د میندومړینې په ډیرې دودي روغتي متخصصان اندښنه لري چې د قابلو او نور خزینه روغتي پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنه شي، ځکه چې طالبانو د نجونو خوانځي تړلې او دوی ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې لسګونه زره قابلی وروزل شوې چې له کبله په اولاد د میندو او ماشومانو د مړینو شمیر په سلو کې شپېته کم شو. په 2002 میلادي کال کې په هر یو لک میندو کې 1600 په اولاد مړ کېدی، خو د تیرو شلو کلونو د هڅو په نتیجه کې د 2000 کال د سروې پر اساس دا شمیر په هر یو لک شزو کې 618 ته راټیټ شو. اوس یو وار بیا د تیرو شلو کلونو دا بریا له لاسه په وتو ده، ځکه چې یو شمیر قابلې د فشارونو له کبله د کار پریښودو ته اړ شوي او تر ټولو بده ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور په شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړي ډاکټر هیلې غرشین د قابلو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې په تیرو کلونو کې نږدې 40,000 قابلې روزل شوې دي.
په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې مونږه څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې مونږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9,000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو او همدا اوس په افغانستان کې په 1,200 دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 1,350 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلې روزل کېږي. ولې کچرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید پراتلون کې درې تر څلور کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلات سره د قابلیت په برخه کې مخ شو.
یو شمیر قابلیت په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې د کورنۍ رول ته اشاره کوي. وایي هغه ښځې چې باید د ولادت لپاره په روغتون کې بستر شي د کورنۍ مشان اجازه نه ورکوي او فکر کوي چې ډېر ښځې په کورونو کې ماشوم زیږوي او له مشکل سره نه مخامخېږي، خو هغوی په دې نه پوهیږي چې ټول ولایتونه یو شان نه دي. د رڼا په نوم د زابل یو قابله وای په 2014 کې کار پیل کړ. هغه مهال به که کومې ښځې ته د سزاریان یا عملیاتو اړتیا پیدا شوه په روغتون کې جراح ډاکټر وو، خو اوس ډېر لږ داسې ډاکټران موندل کیږي چې له کبله د میندو مړینې زیاتې شوې دي.
و موریدل چې د پخوا په پرتله د قابلیت له کمیدو سره د میندو مړینې هم ډېرې شوې. روغتي متخصصان وایي چې طالبان د نجونو خوانځي پرانیزي، قابلیت به نور هم کم وي او د زیګون په محل به د میندو مړینې لا ډېرې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ترکیه وای له خو افغانانو سره د کار موندلو په برخه کې مرسته کوي چې په خپل خواخه خپل هیواد تستانه شوې دي. ترکیه دا نه وخت ورسته له هغه وکړ چې سلګونه افغانان د خپل هیواد په خارونو کې ونی ول او افغانستان ته ولېګل. دغه هیواد سکل د خو افغانانو لپاره شرایط سخت کړي چې قانوني اسناد نه لري او دغه هیواد ته غیر قانوني لار ورغلي.
ترکیه وایي د دغه هیواد سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره د کارموندلو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې له ترکیه څخه په خپله خواښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د ترکیه د انادولو خبري اژانس د راپور له مخې ترک چارواکي هیله لري چې په دې توګه به د هغو افغانانو شمیر کم سي چې په خپل هیواد کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د اقتصادي ټولنیزو ستونزو له کبله ترکیه ته پناه وړي. د ترکیه سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې غواړي کوم کاروبار پیل کړي. دا ټولنه وایي له ترکیه څخه په بیرته تللو افغانانو کې سلمانیان، خیاطان، دوکانداران، ویلډینګ کاران او نور شامل دي. راپورونه وایي چې ترکیه سکل سلګونه افغانان په زور خپل هیواد ته ستانه کړي دي. اکثر افغانان په خطرناکو لارو ترکیه ته په دې هیله ځي چې له هغه ځایه ځانونه اروپا ته ورسوي. ترکیه وروسته له دې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړ چې د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالفانو د حکومت د مهاجرت پر پالیسۍ نیوکې وکړي. ترک چارواکي وایي چې د دغه هیواد د اسلامي ټولنې له لوري بیرته ستنسوي افغانانو ته ته د حمایوي پروژو لپاره ترکیه ته د افغانانو مهاجرت کم سوای دی. د ټولنوي له افغانانو سره په افغانستان کې مرسته کوي چې ثابت کړي له ترکیه څخه په خپل خواخ افغانستان ته ستانه شوی دی. په افغانستان کې د ترکیه د سرمیاش ټولنې د پلاوی رئیس فرید احمد ضیا په وینا دوی تر اوسه په پلازمینه کابل کې 15 کوچنی شرکتونه جوړ کړي چې له کابله زرګونو کسانو ته د عاید سرچینې برابرې شوي دي.
اوس هم له ژمنې سره سم د سندرو میلمانه خپرونه اورو.
د سندرو میلمانه